پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د آزادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. پرونه نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تسوین کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی سیال سره د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې، او چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نهم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای ل خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاو شغلو سره خبري د آسیا زړه کانفرنس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدي. ښاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نهم کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار 9 بجې شاوخوا د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې هالوند سیمه کې د وسلوال د لور څخه د غلطه کې برید رامنځته شوی چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي درې سره په شهادت رسېدلي.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دي خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړی ټاکنې وې. حکومتي رسنوي خبر ورکړ چې د 340 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. ارمنستان د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا وایرس ضد د واکسین استرازینیکا 4000 ډوز ترلاسه کړل. ارمنستان د کورونا وایرس له درېمې څپې سره مخامخ دی چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په وینا په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 190,000 او په دې وایرس د مړیو شمیر پکې 3,400 ته رسیدلی دی. استرازینیکا واکسین چې په سباندې اویا هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې، د کوواکس په نوم د پروګرام له لارې هیوادونو ته ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د واکسین او خوندیتوب نړیوال اتحاد د کوواکس پروګرام ملاتړ کوي. په پام کې ده د دې پروګرام په مرسته د روان میلادي کال تر پایه بي وزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس 2 میلیارډ ډوز واکسین برابر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ایویل ورډ رتبه روغتیا چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداري ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسیدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یو ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لري کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2,00,000 کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د واک لیږ دیوازې د انتخاباتو لپاره ممکن دی. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شوی. د کندوز خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه لري.
له مرکزی حکومت څخه هم دا موږ غوښتنه ده چې د کندوزانو د ستونزو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څکالې څخه انسان ته انتقال شوی وي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو. زمو غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره طالبان باید اوربند وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې کنفرانس ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د هرې موضوع په اړه خبرو ته چمتووالی وښود، خو د اوربند په اړه یې د نړیوال تضمین غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په عین حال کې وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري، خو دا ټینګار کوي چې د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د استانبول د پروسې غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده او تمه ده چې د نن ورځې په اوږدو کې به ګډونوال هیوادونه یو پریکړه لیک هم خپور کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د استانبول کانفرنس دویمه ورځ لا هم روانه ده. د کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې وینه تویدل د تل لپاره ودروي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره د طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره خبرو مرسته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې بهیر په دریو پړاوونو پورې محدود کړه. ویل د سولې داسې هوکړه باید وشي چې لویه جرګه یې تایید کړي، دویم اوربند چې ټول نړیوال تضمین ولري او تر پای ترې څارنه وشي، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره ټاکنې چې زه دی هم نړیوال څارنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله، او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی د افغانستان اقتصادي ارزښت ته هم اشاره وکړه، او دا هیواد د آسیا څلور لارې وبلل چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي خوځښت کې مهم رول لري. هغه د افغانستان د کاسا زر ټاپی او یو شمېر نور پروژو ته اشاره درلوده. وی ویل چې د هیواد اوس دا ثابته کړې چې نه یوازې د آسیا د وصل بلکې د اروپا سره د آسیا د نښلېدو خلار ده. ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د غونډې ته په پیل کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تلې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. تاجکستان جمهور رئیس په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې د ثبات لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو سربیره د نړۍ له هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د افغانستان قضیه سیمه ییزه او نړیوال ابعاد لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. ښاغلی رحمان وویل
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
امام علي رحمان هم د افغانستان جیو پولیټیک ارزښت په اشاره وویل. افغانستان د اسیا څلور لارې دی او کولای شي د سیمې هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. تکل ځپ دی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره په سیمه کې مهمو هیوادونو لکه ترکیه، جاپان، عربستان، قطر، متحده عربی امارات او د ډیر مهمو سازمانونو او ادارو اساس ګډون کړی چې زونه یې وینا وکړه او ځنې نورې بیا د وینا په حال کې دي. تمره د اسیا زړه استانبول پر اوسې غونډې په پای کې د ټولو لپاره یو ګډ اعلامیه هم چې پرون چمتو شوې ده نن خبره شي او په دې ډول باندې لدی پروسیو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې روانو خبرو او همدا ډول د افغانستان د اقتصادي اهمیت په اړه کې مهم موضوعات نغښتي وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په دوه ډیر شولاتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان زد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ډیر شو میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو پورې افغان ماشومان له دې واکسین څخه به برخې پاتې شوي دي. دا وزارت د سګنی میلادي کال لپاره د ګوزان د دوهم ډول د پیښو د ثبت خبره هم کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
داود خان نومیږي. نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنۍ لورې شریفه په پولیو اخته سوې ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاوو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت ته اندېښمن دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په دوه ډیر ولایتونو کې پلیسي او په خبره یې پاتې دوه ولایتونو ته د نامنویو له امله دغه واکسین نسي رسېدلی.
د پولیو د لمنځوړلو کمپاین د افغانستان په 23 ولایتونو کې د خپل ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی چول د دغه ماشومان په خوله کې دی، خو په دې اړه د وی وړي بي غوري پایله به پراتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل یو ګوزن وهلې کورنۍ او قشر وي. هر کال په هیواد کې دغه کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
شاغلې مجروح د 2000 میلادي کال لپاره تر دې دمه د نامنویو کورونا وایروس تخپرېدو او د په خبره د طالبانو لورې د کور په کور واکسین رسولو نه اجازه لامل د پولیو دوه ډولونو وایروس باندې د 316 افغان ماشومان د تخته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومان ته د ګوزان زد واکسین نه رسیدلی. شاغلې مجروح وایي د 2000 کال لپاره تر دې دمه 65 د ګوزان لمړی ډول او 300 دا دغه وایرس دویم ډول مثبت پیش ثبت شوی دی چې په خبرای د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه نه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس ته اولادې عمل هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجېدو خبر نخپریږي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دا ونه ویل چې دا وسنی کمپاین په ترس کې به څومره ماشومان لا دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو میاشتو کې د ترسره سوی کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین د رسیدو خبره سوی وه. د عامې روغتیا وزارت مسولین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیدلو یو لامل د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم منی چې د جګړو له امله د دغې پروسې یو برخه ټکنۍ سوې. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده او په خبره یې له دې امله کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په حضور کې لاسلیک شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو، ترانسپورټي، ترانزیتي، انرژي او سوداګریزو چارو پرختیا په برخه کې هم دوړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د آسیا زړه د استنبول پروسی کانفرنس نن دویمه ورځ ده. تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د نن ورځې خبرو پر مهال افغانستان د آسیا، اروپا او امریکا اقتصادي خوځښت په برخه کې مهمه سیمه وبلله او په دې برخه کې خپل هیواد له هڅو یادونه وکړه. ښاغلي رحمان له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ترانسپورټ، ترانزیت او زده کړو برخه کې هم د همغږۍ او همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. د افغانستان د کرنې وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمېر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونو خبرې اترې وکړې. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنې له وزیر څخه د تازه وچ میوو د تولید او بازار موندنې لپاره د زمینی برابرولو، د سړو خونو او میوو زیرمو زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي، په لویو لارو کې د سوداګریزو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د کرنې وزیر انور الحق احدی په دغه غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ د غراز ویل چې د سباندې 450 میلیونه افغانۍ او بلګخ د کرنې وزارت لخوا په کندهار کې پرختی پروژې پلي شوي او روان کال دغه پروژو شمیر زیاتېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.92 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو یو ګډه څېړنه ښیي چې کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. د راپور چې ګڼو رسنیو یې جزئیات لیدلي دي، د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه وایي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وي. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس نور جزئیات اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړي چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور لدی چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلې چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انتونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت تر رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزادې دي ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کې ده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډیری ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی، بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې، خو ویلې دي ښایي ډیر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړي هغه فرضیه رد کړې و چې د چین لخوا د سیړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره لدی چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی، د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال دسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، لدی ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې له نږدې 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس د ورځې لخوا هم په مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ستونزې د خلکو ورځنۍ چارې چې له ټلیفون او انټرنیټ سره تړلې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
کندوزیان د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو له ستونزې سره له پخوا مخ وو، خو په ورستوی کې د ورځې لخوا هم دلته د مخابراتي شبکو او د انټرنیټ پرچاوي زیاتې شوې دي. د چارې د دولت ګڼو اوسیدونکو په ځانګړې توګه هغوی چې کارونه یې له انټرنیټ او تلیفون سره تړلي له ستونزو سره مخ کړي. په کندوز کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال اسماعیل آشنا په دې اړه وایي:
چې څنګه پوهیږي اوس دا ورځ د ټکنالوژۍ د کمپیوټر ده، د ټلیفون ده، د انټرنیټ ده، موږ دلته د دوی د انټرنیټي خدمتونه نور په تنګ راغلي یو، یعنی حتی سه موږ هیڅ د ورځې لخوا له دینه حتی استفاده سمه نسو کولای. که سلام را که هره مخابراتي شبکه ده.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي، خو د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره پر خصوصي مخابراتي شبکو فشار نه راوړي. د دوی په وینا همدا چاره د دې سبب شوې چې د خصوصي مخابراتي شبکو د کار کیفیت د ښه کېدو پر ځای خراب شي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي سید ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مخابراتي شبکې دومره ضعیف شوي دي چې نشو کولای شاته په اسانۍ سره یو زنګ ووهو. انټرنیټ هم همدغسې. زه حیران پاتې یم چې حکومت دغه 10% مالیه اخلي، ولې دغه تطبیق نه ورکوي؟ ولې دغه د خلک د جنجال خلاصوي نه شي؟ په اسانۍ سره وکولی شي تماس ونیسي، د خپلوانو سره په اسانۍ سره وکولی شي چې انټرنیټ نه استفاده وکړي.
دوی د حکومت له اړوند ادارو غواړي چې د کندوز خلکو ته د 40% مخابراتي خدمتونو د برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي او د خلکو دا ستونزه دې هواره کړي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ایمل منګل وایي خلک اړ دي چې خپلوانو سره د مخابراتي شبکو له لارې اړیکه ونیسي، او د دوی دې اړتیا ته پاملرنه مهمه ده.
په هر کور باندې یو کس مسافر دی، نا محاله پردی ملک کې اولاد غواړي د غسل انټرنیټي خبرې وکړي، خو هم هغه مشکل نه حل کیږي. ټول مرکزی حکومت څخه هم دا موږ غوښتنه ده چې د کندوزانو دغه ستونزې ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د نوري فایبر پرې شوی کیبل بیرته ترمیم شوی چې ورسره به شته د مخابراتي شبکو د فعالیت ځینې ستونزې هوارې شي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په ټوله کې کوشش کوو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه څلور شاته توګه ټولې شبکې فعالیت وکړي. موږ د مخابرات وزارت هم داشان د اترا ادارې سره د موضوع شریکه کړې ده، ان شاء الله چې لا ممکنه لاره به دغه مشکل ته رسیدګي کړي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم راوخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. یو شمیر خلک په داسې حال کې په دې ولایت کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو او د انټرنټ د خدمتونو خرابوالي له کبله انتقادونه کوي چې په کندز ولایت کې له 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي.
ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اسلامي امارات له احتمال سره مخالفت کوي؟
د دې تر ټولو منفي بوده دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی.
په دې اړه بحثونه به په دوهم نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې واورئ. زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر او وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. او سم قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
مسیر ورسپانی لیکلی امریکا په دوه دلایلو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په وټلو کې ځنډ کوي. لومړی دا چې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او امریکایي چارواکي ویره لري چې د دوی د ځواکونو وټل به افغانستان د خنړیو جګړو لوري ته بوزي او خي هغه سي بدلون په کې راشي چې بیا دوی ته په سرخوږي واوړي. دویمه مسله چې لیکوال پرې تمرکز کړی هغه دا چې د امریکا او ناټو ترمنځ د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال په دې اړه همغږي نه و. اوس چې بایدن راغلی غواړي هر څه له ناټو سره په همغږي او ګډه وکړي، نو ځکه وتل به څو میاشتې نور هم وځنډیږي. د لیکوال په خبره امریکا په دې اړه له طالبانو سره خبرې کوي او خې د دې چارې د منلو لپاره طالبانو ته ځینې امتیازات هم ورکړي. خو رسپانډي ټینګار کړی که د طالبانو او امریکا ترمنځ د ځواکونو د وتلو او یا په وتلو کې د ځنډ په اړه هوکړه ونشي، د ترکیې غونډه به ناکامه شي او طالبان به تمایل ونه لري چې بین الافغاني توافق وشي. هشتسو ورسپانې د طالبانو په نوې غوښتنې تمرکز کړی. لیکلي په داسې حال کې چې د استانبول ناستې لپاره تیاری په بشپړېدو دی، طالبانو یو لنجمنه طرحه مطرح کړي چې باید دغه ناسته له روژې وروسته ترسره شي. د لیکوال په خبره طالبانو د استانبول غونډې د مهالویش ټاکلو په اړه خورا په ځیرکانه او هوښیارۍ وړاندیز کړی او دوی غواړي هغه مهال د استانبول غونډې ته ورشي چې له امریکا سره د شوي توافق په اساس د مې په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانې په وینا کې د استانبول نیټه د طالبانو غوښتنې په اساس وځنډیږي، نو په دغه ناسته کې به د طالبانو ګډون حتمي شي. خو که چیرې بهرني سرتیري د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ونه وځي، نو طالبان به د اعتراض په ډول د استانبول په غونډه کې له ګډون څخه انکار وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې د آسیا زړه کانفرنس د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته اشاره کړې. لیکلي د دې پروسې موخه د سولې لپاره اجماع ده. او ولسمشر غنی هم په دې غونډه کې د افغان حکومت پلاوی په مشرۍ ګډون کړی. وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې شوې او نړیواله ټولنه هم په دې اړه اجماع ته رسیدلې ده. د لیکوال په خبره سره له دې چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع هم موجوده ده، خو اړتیا ده چې دا اجماع پیاوړي شي، ځکه په خبره یې د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او د دې لپاره یې د ترهګرۍ ملاتړ غوره کړی.
ازادي راډیو ورې چې د اف ام پسل اشاریا 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.